تر اویا زیات کسان پکې ووژل شول. د څلوېښتمې په مناسبت وسوه. په دې ولسي غونډه کې چې پرون مازدیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزي د پښتنو پر مذهبي او ملتپالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري، په پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کېږي.
د
پاکستان د سنایا مشرانو جرګې غړي سینیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. ده وویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړ نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بنده نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د فوج د انټلیجنس ادارو دوامدار مداخلت دی. نتیجه دا سوه 6,000 کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو، په اربونو ډالره تاوانونه وسو او د سوات 15,000 انسانان بې کوره سو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کوره سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له تېرو 15 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تېرو 15 کلونو کې تر 100,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلي اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یې یو، اسفندیار خان یې دوه، سیاسیان یې یو، سراج الحق یې درې، بل څوک چر څوک یا چې هغه یې څلور، ځینې دوی چې پړاسي که دا روغه که دوی کول غواړي، که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم، پر هره پاک ماسې ول. د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې ده. که څوک د جنګ لار اخلي، دا د 6 کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خري کړې ده، دا به ګرده یې رکیږي، په لکونو انسانان به مري، او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان قصر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسي غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو 6 لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په 2 ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسي غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید احمد سادات له کندهار خر په خپل اس ام اس کې لیکل دي، اروپا ته مهاجرت د قبر ته د مهاجرت په معنا ده. تیر کال په کندهار کې د یوې کورنۍ شپږ غړي اروپا ته د مهاجرت پر مهال مړه شول. حیات الله بابکرخیل لیکي امنیت خراب دی، جنگونه ډیر شوي، نو ځکه زه له افغانستان نه ځم اروپا ته. سعید همایون غورځنګزی د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکي له مهاجرینو غواړم چې د خپل هیواد مینه وپیژني، زه ډیر خواشینه یم چې افغانان په بهر کې بې ځایه مړه کیږي. مصطفی له زابله په خپل اس ام اس کې لیکي زما یو وراره و له کوره ولاړ، درې میاشتې وروسته حال راغی چې هغه په اروپا کې په کوم سمندر کې غرق شوی. له ټولو افغانانو غواړم چې په افغانستان کې دننه گزاره وکړي. متی الله قاسمی له کندهار لیکي زموږ زیات قریبان خپلوان پاکستان ته مهاجر شوی دي، خو اوس مشکلات ورته جوړ شوی زیاتره افغانستان ته راغلي. له ټولو مهاجرینو څخه هیله کوم چې خپل وطن ته راشي. محمد صادق افغان د کندهار لیکي، ډیره زړه دردونکې پیښه وه د هغه ماشوم چې بهر په بهر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو څه وکړو، په وطن کې ډیر سخت حالات دي، مشکلات زیات دي، خدای دې دا وطن جوړ کړي. او نعمت الله له خوست نه لیکي، دوه کاله مخکې له وزیرستان څخه راکډه شوی یم، نه کور لرم او نه د کور کرایه ورکولای شم. په وزیرستان کې کرایه نه وه، خو له موږ سره په دې ځای کې هیڅ ډول کومک نه دی شوی او نه هم کار پیدا کولای شم. قدرمن اوریدونکو، راورسیدو د خبرونې وروستۍ برخې ته. تاسو توجه وکړئ د تاند څنګ اونیس پروګرام ته، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څانګې کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه کلونه یې چا پاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمنه لري؟
ټول افغانستان کې دوه اتیا عامه کتابتونونه لرو.
ډېر شغل مطالعې سره نه لري. زموږ نصاب د خوند نصاب ده.
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغه هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خپرونه کې د همدې پوښتنې په ځواب پسې ګرځېدل یو. زه همایون هیواد یم. وایي د یوې ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومېدی شي. د هرې ټولنې خلک چې ښوونځي، پوهنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي، د مخکې تګ او ښه ژوند چانسونه هم لري. خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالي او خلک یې له کتاب سره علاقه نه لري، د پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډېر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې دوه اتیا کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی ده. مونږ اوس مرکزی دفتر کې تقریبا شاوخوا 1.5 لک کتاب لرو. ټول افغانستان کې دوه اتیا عامه کتابتونونه لرو. ټول ولایتونو کې مونږ کتابتون لرو، خو ځینې ولسوالیګانی کې هم لرو. مونږ سره تقریبا شاوخوا 1.5 خصوصي کتابتونونه ثبت ده، خو 1.5 ځینې کتابتونونه هم شته چې مونږ سره ثبت نه ده.
د عامه کتابتون ترڅنګ په کابل پوهنتون کې هم یو لوی کتابتون شته چې د دې پوهنتون په ډېرو پوهنځیو کې څانګې لري. د کابل پوهنتون د مرکزي کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار د دې پوهنتون د کتابتون په اړه راته غږېدلی.
له څانګې لرو چې ریفرنس، افغانستان شناسی، مجلات، توضیح، شعبه مسلکی ده چې کتابونه پکې راځي. د کتلاکیږي اداري بخشونه هم دي او نور درې بخش بل ده چې د نړیوال بانک ده چې هغه پکې کمپیوټر انټرنټ سره وصل ده او محصلین کولی شي چې تحقیق وکړي. او نور موږ تقریبا 300,000 کتابونه لرو مختلف فروشتو کې.
ځوانان د مطالعې د نه کولو په خاطر ډېرې بهانې جوړوي. څوک وایي کتابونه نه لري، بل وایي مصروفه دی، وخت نه لري، او همداسې نور ځوانان نورې بهانې کوي. خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډېر دي، دغه بهانې مناسبې نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم، یعنی داسې څیز چې زاړه شیونه پکې پراته دي، د نوې زمانې دپاره په درد نه خوري. که نه دویم علت یې زه فکر کوم چې انټرنیټ دی. سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستنده وي. بل علت یې دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کړي یا نصاب محصل مجبور کړي یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنۍ وي کې ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل، نو دغه تفریح هیڅ هم یو علت ګڼل کېدای شي چې موږ کتابتونونه ته نه ځو. عامه وضع چې مثلا خبرونه راځي، بې امني وي، نو کله چې بې امني وي پخوا چې امن و، پخوا چې خلکو د اطمینان احساس کاوه، دغه ته یې په اسانه پام کېده کتابتون ته، د کتاب لوست ته، مطالعې ته.
د عامه کتابتونونو رئیس حمید الله شهرانی هم منی چې ډیر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي. هغه د مثال په ډول د عامه کتابتون په اړه وویل چې د کابل په زړه کې ودان دی، خو د ورځې 200 کسان ورځي. په داسې یو ښار کې چې د وګړو شمیر یې له 5 میلیونو څخه اوړي، آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي؟
ډیر کم ده، 10% ته نه راځي. متاسفانه کیدای شي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعې په اړه په ټول نړۍ کې اس بل ملک سره مقایسه نشي، ځکه دلته وضعیت متاسفانه ډیر ده.
د کابل اوسیدونکو مینه وایي ډیری ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې، او بل دا چې ډیر یې د مطالعې له خوند څخه خبر نه دي، ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاري.
دوی تللی نه دي چې لیدلی نه دي، سمه مطالعه یې نه ده کړې. د اول نه دوی ته سمه لارښوونه نه ده شوې کنه، چې دوی اول نه مثلا مور پلار یې هم دوی ته تشویق کړي، بغیر د دې نه چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وایي چې دا سمه لوله او لومره شی داسې اضافي معلومات نور نه دی ورته ویلي، چې یعنې دا هم زده کړه، دا هم د ژوند لپاره اړینه ده.
پخوا دا خبره ډیره کېده چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده، ځکه خلک مطالعه نه کوي. خو اوس چې د سواد کچه لوړه شوې، بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعې ته وخت نه باسي. له مطالعې زړه توري وي او امتحانونو ته په جبر او نه زړه درس وایي. ګلنبی فضلي دغه ټوله پړه پر نصاب راچوي. هغه وایي زموږ نصاب بې خونده، سخت او بې نویو معلوماتو دی. ډیری زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په څیر وي، ځکه خو یې نه لولي.
زموږ ځوانان ځکه ډیر شوق له مطالعې سره نه لري، زموږ نصاب بې خونده نصاب ده، ټول موضوعات زاړه او سخت دي. نو محصلین ځکه نورې مطالعې ته مخه نه کوي، کتابتونو ته نه ځي. دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې بخواندوي، بیا هم داسې به بېمزي وي، نو ځکه ډېر مطالعې سره شوق نه لري.
د استاد اجمل ښکلي په باور ځیرک انسان هغه دی چې ټولې تمې له خپل ځان څخه ولري. هغه وایي هر سړی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې دی ولې مطالعه نه کوي.
مثلا د کوم مضمون تشه چې دی انګیري چې دغه استاد ما ته دا ونه وایو، یا مثلا دغه تشه زما پاتې شوله ما پوره ونه لوستلی شو دا مضمون، نو هغه دې په ازاده مطالعه باندې ډکي. د انسان فطرت دی چې کله مسؤلیت احساس کړي نو باید ځان ته هم جواب ووایي چې ولې ما مطالعه ونه کړه. نصاب هم نیمګړتیا لري، افغانستان حالات داسې دي. خو ستا مسؤلیت دا دی چې خپلې کم ضرورتونه دي، مطالعې کمې تشې دي، د هغې دپاره په لارو چارو باندې فکر وکړي، خپل وخت ضایع نه کړي، کتابونو پسې وګرځي چې کوم کتاب ورته مناسب ښکاري، ضرورت یې وي او ښه خوند ورکوي، هماغه د انتخاب کې واده اخلي.
راضیه وایي که ځوانان له مطالعې سره ځان عادت کړي، بیا به هر وخت زړه کېږي چې مطالعه وکړي او ځان بیکاره پرې نږدي.
صحیح خوښېږي باید اول هغه ولولې، نو چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغې هېڅکله بیکار نه پاتې کېږي. تل یعنې زړه یې غواړي چې باید یو څه ووایي، یعنې مجبور کېږي خپل ذهن او هغه دې ته مجبوروي چې هغه باید مطالعه وکړي. اوس هم دغسې شوی یم چې کله چینل ولم، یعنې ماته بیخي ځان بل رقم ښکار کړي، یعنې مجبور یم چې باید یو شی ووایم.
کتابونه دریابونه دي او په دې دریابونو کې لمبېدل هنر غواړي. دا هنر په ډیر تکرار سره هم خپلې دی شي. مینه وایي لومړی مطالعه نه کوله، خو اوس دومره په کتابونو مینه شوې چې نیمه شپه هم راپاڅېږي او مطالعه کوي.
ګریس مې شوق نه ورسره، اما وخت چې کله سازان را ته یادونه وکړه، یعنې چې دا کتابونه ولولې.